Tırşne Osmanlandi.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازلی رادیو د ترشنا اسمان لاندې خبرونه ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. د نجونو لزدکړو پرته د افغانستان راتلونکي درته څنګه ښکاری؟ نن په دې خبرونه کې د نجونو د ښوونځیو د بندیدو د دوام پر عواقب خبرې کوو. د نوی تعلیمي کال په مراسمو کې نن جونې وی او نه چاله شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو د پرانستلو یادونه وکړه. حال دا چې یو شمېر خلکو په تیره بیا نجونو هیله لرله چې سږ کال به طالبان د نجونو لپاره ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي او د بلې خبرتیا یا ثانوي اطلاع وخت به پوره شوی وي. د نوي تعلیمي کال پیل نجونو ته نه یوازې لږ پشم ټولګي پورته د زده کړو د پیلېدو زیری رانه وړ، بلکې د یونیسف پر اساس 1,400,000 نجونې چې لږ پشم ټولګي فارغه شوي وي په کور کښېنولې. طالبانو څه باندې دوه کاله په خواله ښوونځیو ته لږ پشم ټولګي پورته د نجونو پر تاک بندیز ولګاوه او ویل چې تر بلې خبرتیا پورې دي نجونې ښوونځیو ته نه ځي. خو د بشمیره افغانانو د بشري حقوقو د سازمانونو او د ملګرو ملتونو په شمول د نړیوالو ټولنو له غوښتنو سره سره د افغان جنو پر مخ لښ پشم ټولګي پورته د ښوونځیو دروازې بند دي او هیڅ راز وعده هم نه ورکول کیږي چې کله به پرانستل شي. موږ په دې خبرونه کې د افغانستان پر راتلونکي لزده کړو د جنو د محرومیت پر عواقب او اغیزو خبرې کوو. آیا 15 کاله یا 10 کاله وروسته به همدغه جنو زده کوونکو ته چې اوس تر شپږم ټولګي درس وایي ښوونکي ولرو؟ آیا نرس او ډاکټر به ولرو؟ زموږ د دې خبرونې میلمانه دي د افغانستان د پوهنې وزارت پخوانی سرپرست او مرستیال ډاکټر ابراهیم شینواره، په بریتانیا کې د پوهنتون استاد ډاکټر محمد داوروز حقمل، د افغانستان د پوهنې وزارت پخوانی مرسیال محمد صدیق پټمن. ټول ملمنو تار کلی وایم او تاسو درنو اوریدونکو ته هم د خبرونې په ترڅ کې وخت درکو چې ټلیفون راوکئ او د موضوع په اړه نظر کلری یا پوښتنه لری را سره شریکی کی. لمړی به ورشو ډاکټر صاحب شینواری ته. ډاکټر صاحب، دریم کال دی چې نجونې د متوسطې لیسې او پوهنتون لزده کړو منه دي، ستاسو په نظر دا به د افغانستان پر راتلونکي باندې څه تاثیر ولري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لمړی تاسو ته او محترم میلمنو ستاسو همکاران او ټول اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله. او دویم خو جواب لري وزیر دې ځکه دا زده کړه خو یو دنیا مر دی او بل د ښځو نرو د هلکانو او نجونو یو بشري حق دی او دوی لپاره یو بنیادي د ژوند ضرورت دی او ځکه دا یو ګټور عمل دی. نو په دې حساب د دې هیڅ دلیل نه جوړیږي، نه دیني او نه قانوني او نه سیاسي، چې د نجونو زده کړې وځنډول شي. عواقب خو به په هر برخه کې ځکه چې همدا اوس د ژوند ټولې برخې لکه اقتصاد او سیاست او اجتماعي توانمني او روغتیا دا ټول په تعلیم پورې اړه لري. هغه جنکۍ چې یو کال اضافي تعلیم وکړي 100% د ژوند عاید ډېر ژوند کې د مادي عاید ډېری، نو چې تعلیمونه کې هغه به د فقر سره مخ کیږي. هغه جنکۍ او ښځې چې تعلیم کوي د یو کال تعلیم په مقابل کې د هیواد 100% د فقر کچه راجګیږي. نو که افغانستان کې د جنکو تعلیم نه کیږي طبعا دغه فقر کچه به ورځ په ورځ راجګیږي. په روغتیا کې نه یوازې خپل ښځې ته ډېره ګټه لري، بلکې د ماشوم ته او کورنۍ ته ګټه لري، ځکه تعلیم یافته ښځه د خپلو اولادونو او د خپلې کورنۍ د غړو د صحت په باره کې ډېر مثبت رول لري. داسې څېړنې هم شوي دي چې په یو سیمه کې ډېر زیات د میندو او ماشومانو صحي خدمات جوړ شوي، په بله سیمه کې ښوونځي جوړ شوي. د ښځو او د ماشومانو روغتیا په هغه سیمو کې زیاته شوې ده چې د ښځو او ماشومانو تعلیم، د ښځو تعلیم او جنکو تعلیم ته توجه شوي. یعنې د صحي خدماتو نه دا تعلیم د ښځو او ماشومانو په روغتیا ډېر تاثیر لري. نو که چېرته تعلیم په افغانستان کې ځنډیږي، دغه د ماشومانو او میرمنو د صحت دغه بده وضعه به نور هم پسې خرابیږي. او بل ډیر زیات ضرر به دای چې افغانستان کې متاسفانه ماشومان جنکۍ وادیږي. نو هغه جنکۍ چې تعلیم نه کوي دغه د ماشومتوب کې د ودیدو چانس ډیر دی چې هغه بیا د میندو د مړینې او د دوی د بدن او ذهن د نه انکشاف او د ټولنې د وروسته پاتې والی سبب کیږي. د جنکو نه زده کړه یا د زده کړې په مخ کې خنډونه جوړول د دوی ټولنیز موقف هماغسې ټیټ ساتي، چې متاسفانه یو ډېر منفي نظر هم په ځینو سیمو کې تر اوسه لبوي، چې ښځه یا په کور ده یا په ګور. هلته چې ښځه د ټولنې یو فعال غړی ده، او دا اوس په دې ټوله دنیا کې ثبوت شوی ده چې د نارینه غوندې ظرفیتونه لري او په ځینو برخو کې لا ډېر لري. بل دغه جنسیتي مساوات او عدالت نه تامینېږي، چې په دې صورت کې لکه هغه سیمو کې چې هېوادونو کې چې ښځې امپاور شوي یا تقویه شوي دي، دوی د ملک د عمومي عاید یا جی ډی پی په لوړوالي کې یو ډېر بنیادي رول لوبولی. یعنی اوس 3 تریلیونه ډالر د دې ښځو د امپاورمنټ له امله په دې جی ډی پی کې ډېر شوي، او که چېرته دغه د جنسیتي مشکلات حل شي دا 112 تریلیونه ته رسېدی، چې دا بیا هغه ډېرې پیسې دي. همدارنګه په دې سیاسي مسایلو کې بیا ښځې خپل تصامیم نشي نیولی، دوی ته به قوانین بل څوک جوړوي، او چې بل نارینه جوړوي نارینه بیا د نارینه زاویې نه جوړوي. نو بیا دا په افغانستان کې د ښځو په رابطه قانوني محرومیت او مشکلات هم دوام کوي. بل مشکل دا دی چې ښځې تعلیم یافته شي، دا محیطي ثبات چې یو غټ مسله ده د 21 او 22 پیړۍ، دا ستونزې پیدا کوي. لکه باسواده ښځې خپل اولادونه پاک ساتي، محیط پاک ساتي، او اولادونه ما اندازه کې راوړي څومره چې ضرور دي او څومره چې ممکن دي، او کورنۍ او د مملکت اقتصاد ورته ضرورت لري. او ډېر مهم مسله دا ده چې په 130 هېوادونو کې یو سروې شوې ده، په هغه هېوادونو کې چې ښځې تعلیم یافته او د کار او د حیثیت خاوندانې دي، هلته سول او ثبات دی. نو افغانستان چې 45 کاله جنګونه ځپلې، هلته خو د سول او ثبات ضرورت د هر څه نه ډېر دی. نو د جنکو تعلیم د سول او ثبات سره یو بنیادي رول لري، هغه اړیکه لري. نو باید جنکی تعلیم یافته شي چې د افغانستان د جنگ او جګړې او اختلافاتو لمنه ورټوله شي. او اخرانه خبره دا ده چې د جنکو تعلیم د نارینه وو تعلیم په نسبت 15 چنده ډیر ګټور دی. یعنی هغه هېوادونو کې چې جنکی تعلیم یافته دي، روان 15 نسله تعلیم یافته شوي دي، نو او د نارینه یوازې 1 نسل. نو نتیجه دا ده چې د نجونو تعلیم او د نجونو ټولنیز تقویه کېدل دا بین النسلي تاثیرات لري، یعنی په 15 نسلونو کې موثر دي. نو که افغانستان کې د جنکو تعلیم نه کېږي، دا یوازې دې نسل ته ضرر نه لري، دا روانو 15 نسلونو ته ضرر لري. ډېره مننه.
مننه او ډاکټر صاحب، له تاسو څخه هم ښاغلی پټمن. ډاکټر صاحب شنواری د نجونو د زده کړو په اهمیت باندې خبرې وکړې. په افغانستان کې منظور می صرف چارواکي نه دي، عام خلک تر څه حد پورې د نجونو د تعلیم په اهمیت پوهیږي؟ سلام
صاحب، تاسو ته او قدرمنو مېلمنو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلام.
افغانستان کې کلتوري شرایط نسبت په خاطر، خصوصا د مهاجرت نه وروسته چې افغانان مهاجر شو، کاملا فرق کړی دی. پخوا هم کلتوري شرایط برابر و، اما د وخت حکومتونو دغه یو بهانه نیوله د نجونو د تعلیم او د عمومي تعلیم دپاره. په هغه وخت کې خو که کلتوري مسایل بانه کېده، د تنها د نجونو د مکاتبو دپاره نه و، د هلکانو د مکاتبو دپاره و. زه به خپله تجربه چې 9 کاله د پوهنې په وزارت کې مامور هم تاسو سره شریکه کړم، تر ټولو زیات عرایض د نجونو د مکاتب د تاسیس لپاره د لوی پکتیا نه راتلل، چې دا پخوا په هغه سپاره سینه باندې شهرت لري چې دوی مکاتب نه غواړي، او تر ټولو زیاته سرمایه گذاري لرلو د نجونو په تعلیم باندې کوله. زما د وروستي ماموریت تجربه په خوست کې شي، یو چا یوازې د نجونو د مکتب لپاره ځمکه ورکوله، نه د هلکانو د مکتب لپاره. دا هغه څه دي چې سجل دي، یعنی د پوهنې وزارت کې پراته دي. بل پلوه که داسې فرض کړو چې فرضاً کلتوري شرایط دي، نو که په سپینه خبره وکړو، نو افغانان خو بیا ځینې برخې د اسلام هم نه مني، نو دا به ورسره موږ منو، لکه د ښځو میراث. اوس افغانان خپل لوڼو ته میراث نه ورکوي، خپل مور ته میراث نه ورکوي، خپل خور ته میراث نه ورکوي. نو آیا زموږ علما کرام به دا مني چې ښځه په اسلام کې د میراث مستحقه نه ده؟ حال دا چې د میراث اساس د تقسیم چې ده د خزه حق ده نه یعنی دا شوی چې نارینه د خزه دوه برخې وي با اسلامي ارخ هغه فرهنګي او هغه د غوښتنې ارخ هیڅ نو کلتوري ستونزه د نجونو د تعلیم په باب باندې په افغانستان کې وجود نه لري او ټول خلک دې ته آماده دي چې حتی د نجونو د تعلیم په باره کې مرسته وکړي ځمکه ورکړي مکاتب جوړ کړي او خپلې لوڼې او خپلې خویندې په داوطلبانه ډول په ښوونځیو کې شامل کړي. په خپل حکومت کې د فعلي حکومت کې هم داسې عناصر شته چې د نجونو د تعلیم په طرفداري وظایف د لاسه ورکړي. دوه وزیران په دې باندې برطرف شوي دي، یو د لوړو زده کړو وزیر او بل د پوهنې پخوانی وزیر. د دواړو سره مقرر تماسونه موجود وو او دوی په دې قانع وو چې د نجونو تعلیم حق دی او حتی یو کارلان د شکل د معارف زنګ وهل کېده. قرار دا و چې د نجونو مکاتب هم شروع شي او دا منل شوی وه، ولی د معارف زنګ قرار و چې په 8 بجې باندې ووهل شي، په 2 بجې باندې اعلامیه خپره شوه چې نجونې مکتب ته نشي. یعنی پخپله علمای کرام هم متفق علیه په دې باندې متفق دي چې د نجونو تعلیم حق دی. زه غواړم دا په دې معنی نه ده چې علمای کرام په دې نه پوهېږي، دا په دې معنی ده چې زمونږ ولس په دې پوهېږي چې د نجونو تعلیم ولې حق دی یا علم ولې حق دی. ساروان صاحب، علم د خداوند تعالی ذاتی صفت دی او ذاتی صفات هغه صفات دي چې خداوند تعالی د هغې په ضد نه موصف کیږي. علم خداوند تعالی عالم دی، بل دا دی چې علم هغه وخت انسان ته خداوند تعالی ورک چې لا قران مجید موجود نه و. بابا آدم ته علم ورک لومړنی انسان ته، د قران وروسته نازل شو. هغه وخت شان حضرت محمد رسول الله مبعوث شو او ټول اساس په علم باندې شو کې خدای شو. شروع په اقرا بسم ربک الذی خلق باندې وشو. دا ټول هغه چې دا په دې خاطر وایو چې ان موږ پوهیږو چې دا علم حق دی. علما او کرام تاسو ته نو وایي چې کینه تاسو نه پوهیږئ، تاسو خو پوهیږئ. موږ په انفرادي ملاقاتونو کې چې د طالبانو د چارواکو سره لرو، د ټول په دې باندې خاني دي چې د نجونو تعلیم حق دی. د دوی د دارالافتاء د غړو سره زه فقط دوه مثال تاسو درکوم. په نګرار کې یو ډیر جاهد عالم دی، د دې دار لفتا غړی دی. زه ورغلم، ما ورته ویل چې تاسو د امیر المؤمنین ملګری یاست، دا موضوع سره شریک شئ. هغوی راته وویل چې په یو لس مادو کې مو ورته لیکلي چې دا تعلیم حق دی او دومره ته خو به لا لږ ځورېږي، اما زه دومره ځورېږم لکه انسان چې په یو ناعلاجه مرض باندې اخته وي چې دا د نجونې مکاتب بند دي. د پوهنې د وزارت مدارف وزیر صاحب سره مې دا موضوع مطرح کړه. هغه وویل دومره ته دا موضوع اهمیت لري چې ځان مشروف کوم چې یو بل خواته مې توجه وولي، ولې کله چې دې ته راسم شم د نجونو تعلیم مخې ته ولاړي. اوس سړی نه پوهېږي چې دا غوټه کوم ځای کې نښتې ده او دا چا بند کړی دی. کله کله خو ساروان صاحب په دې عامو کې تبصری کېږي وایي دا مکتبونه لکه چې خارجیانو بند کړي دي او د طالبانو ته خارجیانو ویل چې دا بند کړي. تر دې سرحد پورې دا اتهام لګیږي ځکه چې موږ چې د هر طالب سره ګورو هغه تعلیم طرفدار دی. په طالب د رئیس نیولې تر بادیګار پورې شته ته نه پوښتنه وکړي هغه وایي د تعلیم طرفدار ما او دا زموږ ضرورت دی. مګر اوس به پوښتنه وشي چې دا مکاتب بند کړي چا دي.
ډېر مننه پاتمن صاحب. کور بله، بیا به هم در شو نوبت به درکو. ډاکټر صاحب شینوارې، آیا په نړۍ کې داسې کوم هیواد شته چې په هغه کې نجونو ته یا یوې طبقې ته د درس اجازه نه وي؟ البته داسې هیوادونه شته چې حکومتونه په رسمیت نه دي پیژندل شوي. مثلا برما یو له هغو هیوادونو څخه دی د افغانستان په ګډون چې حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی، لیکن په دې برخه کې افغانستان فکر کوي چې یوازینی هیواد دی.
وزنه هیواد دی، نیڅ هیواد بل نشته چې هلته د نجونو مکتب بندي. که یو سیمه کې موقتاً ټول مکتبونه بندي د نامنۍ له وجې امکان لري، یا مثلا کله یو سیلاب راشي یا زلزله راشي موقتي کېدای شي د جنکو هلکانو ټول مکتبونه بند شي. بل دا چې یوازې د جنکو مکتبونه بند شي فکر کوم دا بل مثال نه لري.
بله، ډیر مننه، سلامت اوسئ ډاکټر صاحب. حقمل تاسو ته مرکلی وایم. ستاسو نظر څه دی چې په افغانستان کې دا دریم کال دی چې د جنو شوانزي باندې د دې تاثیر به څه وي د افغانستان په راتلونکي باندې؟
مننه زه هم نه کې هیله سلامونه ګرانو میلمنو ته شنواری صاحب ته او موین صاحب ته وړاندې کوم. موږ تاسو مثالونه لرو کله چې په 1990 کال کې همدغه خلک چې اوس کابل کې حاکم دي دوی راغله لږ وخت کې د نجونو مکتبونه او پانتونونه یې وتړل او نتیجه یې دا وه چې په ټوله نړۍ کې تنها زه د یو ډاکتر په صفت په ټوله نړۍ کې افغانستان کې د روغتیا په برخه کې ضعیف ترین او خراب ترین وضعیت و. یعنی په هر یو لکه مایندو کې 1400 مایندې مړ کېدلې چې هغه په ټوله نړۍ کې ټول نغټ ارقام و. همداسې د ماشومانو د مړینې کچه هم لوړه وه او دلایل یې هم دا و چې په افغانستان کې هغه وخت کې موږ د قابلو او د ډاکترانو د زنانه طبقې ډاکترانو کمبود و. نو متاسفانه که اوس وضعیت بیا هم همداسې پاتې شي، د نجونو مکتبونه تړل شوي یا ښځو ته د کار اجازه ورنه کړي او پوهنتونونه تړل شوي، نو نتیجه بیا هغه تور هغه ستونزې چې هغه موږ په 2001 کال کې په افغانانو ډېر دغه نه ډېر زیات ستونزې سره مخ شوي وو. 10% خلک افغانان هغه وخت کې روغتیایي خدماتو ته لاسرسی درلود او همداسې چې تاسو وګورئ په ټوله هیواد کې موږ هغه وخت کې 400 روغتیایي مراکز درلودل، اوس 3200 نه هم زیات شوي دي. نو که بیرته موږ تاسو شاته وګورو دا سم مثالونه هم درلودل، ولې ډېر غټ ستونزې هیوادوالو ته پک کړې وې. هاته موږ د عادي ستونزو دپاره د حل دپاره هم په پاکستان او یا ایران ته تللو، یا هغه وخت کې زیات پاکستان ته ډېر اتکا زیات په پاکستان وه. نو د نجونو د مکتبونو بندېدل نه تنها دا چې په یو سکتور تاثیر کوي، دا په ډېرو سکتورونو تاثیر کوي. که موږ تاسو وګورو په هغه وخت کې هم د زنانه او معلمانو کم بود. که اوس موجوده نظام وغواړي چې د حاله وضعیت په همدې شکل پرېږدي او حتی وغواړي چې د اول نه تر شپږم صنفه پورې دغه مکتبونو ته دوام ورکړي، حتی دا دې ته به هم دوام نه شي ورکولی، ځکه تعداد زنانه معلمین به تقاعد کوي او تعداد به د هېواد پرېښودلو ته مجبور کېږي. بیا به د دې ظرفیت هم په هېواد کې نه وي چې د اول نه تر شپږمه پورې هم د نجونو د مکتبونو په کوم شکل چې دوی مخته وړي مخته لاړ شي.
بله صاحب، ډېر زیات مننه کوروادن. پټمن صاحب، په ځینو ولایتونو کې د طب لپاره یا د نرسۍ لپاره ازموینې اخیستي، له دې معلومه شي چې طالبان د نجونو د زده کړو پر اهمیت پوهیږي، خو سوال دا دی چې څو کاله وروسته به له چا ازموینه اخیستل کیږي؟ دوی کله فکر کوي چې په دې غور کړی دی؟
سامان چې زم نن وایم چې چا نه ازموینه اخلي، ځکه چې درې کاله له ډېره موده تقریبا وشوه، ځکه دوه کاله موږ په کرونا کې هم تړلې مکاتب لرل چې تعلیم سم په منظم ډول باندې دوام نه درلود او ورپسې دوی راغلل. طالبان ډېر زیات د تعلیم په اهمیت باندې پوهېږي. زه متاسف یم کله چې سړی د دوی سره مجالس لري سخت متاثره کېږي د دوی د علمیت نه، د دوی د پوهې نه او د دوی د وطن مرستۍ نه. کله چې عمل هوري به سرچپه یو شعر وږي، نو دا سړی مایوسه کوي چې موږ چا سره خبرې کوو او څنګه خبرې کوو. متاسفانه نړیواله ټولنه هم همداسې ده، کله چې د طالبانو سره په جلا مجالس کوي د دوی د وزیرانو سره یو قسم برخور سره مخامخ کېږي، د نهایي نتیجه بل قسم راوځي. دا د طالبانو په ضرر هم ده او زموږ په ضرر هم ده او زموږ د هېواد په ضرر هم ده. هر څه چې موږ وایو د زړه د خوب نه وایو، د وطن د پاره وایو او د طالبانو د پاره هم وایو. ما اکثره وخت چې دوی سره په دوستانه ملاقاتونه کې وایلی دي، ما ورته ویلي چې راځي دا چې حکومت وکړو، چې حکومتونه یو بل ته تعویزېږي او موږ او تاسې هېواد پرېښودو ته نه اړ کېږو. هلته ور سره ټوکه وکړه چې دا درېم ځل موږ دا د مکتب په کتابونو کې شاروان چې دویم ځل سلطنت باندې دوستان او امیر شېر علي خان او دا لوستي وو، خو دا درېم ځل سلطنت هم نه و لوستی. نو دا درېم ځل سلطنت خو بیا نشته کنه. دا موږ دوی سره په دې ټوکو په ملاقاتونو کې وایو بهتره خبره دا ده طالبان د دې وطن خلق دي، موږ د دې وطن خلق دي او هغوی چې د هېواد نه بهر دي د دې وطن خلق دي. هغوی چې وتلي دي یو وضعیت فیصدي د خپلو بچیانو د تعلیم دپاره وتلي دي. مثلا د یو سړي ټولکۍ د شپږم نه فارغېږي، که دی امکانات ولري، که درې لورګانې ولري او دی په وطن کې پاتې کېږي، دا لورګانې به څه کوي؟ دی مجبورن خپل دار و ندار پیدی او خپل خوږ وطن سره خدای پاماني کوي، د خپل خوږ اولاد د خاطره او د بهر ته شو د نجونو تعلیم لپاره. یعنې د مهاجرت یو اساسي علت دا ده چې د نجونو د تعلیم مشله ده، د هغوی د لوړو زده کړو مشله ده. دوی چې اوس امتحان اخلي تاوان کوي، هغوی چې تیان امتحان ورکړی دی او د طب د پوهنځي په دوهم دریم څلورم پنځم او شپږم صنف کې دي، او هغوی چې د ستاج دوره وه، نو د هغوی سرنوشت خو باید اول معلوم شي. بیا موږ د نرسنګ دپاره نور شاګردانو دوی خو د مکتب دروازې په داسې حالت کې تړلي دي چې هلته هغه زما خورکۍ پنځه کاله طب ویلی دی، څلور کاله طب ویلی دی، یا په دولتي طب کې ویلی یا په شخصي طب کې ویلی دی، همدغه چې نور پوهنځي ویلی دي. نو که موږ د نوو شاګردانو د جذب دپاره شرایط لرو، نو دا زاړه شاګردان چې هغوی معلق پاتې دي په صفت د یو پلار، په صفت د یو ورور، په صفت د یو مسؤول شخص، د دې دریض دغه معصومو بیچارو او بېګناه افغانانو په باره کې څه دی؟ آیا دوی حق نه لري د ژوند کولو؟ دا په دې خاطر زه وایم چې همدغومره چې موږ دردېږو، ممکن همدغومره طالبان ودرېږي. موږ چې دوی سره خبرې کوو، موږ په دې وطن کې اوسېږو، دا هم هېواد دی او دلته به پراته یو، هر قسم شرایطو تحمل او تحمل ته حاضر یو. ولې دا یو حق حق دی، دا یو اسلامي حق دی، دا یو بشري حق دی. ګورئ، هغه وخت چې د اسلام مقدس دین، یعنې کله چې آن حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د بعثت لومړۍ ورځې د دوه شیانو په ضد باندې هلته مبارزه وشوه، دوه اساسي رکنو، یو توحید و چې عربی د شرک نه راوګرځول او د بت پرستۍ نه، او دویم د ښځو حقوق. یعنې دوه اساسي مسایل په هغې وخت کې مطرح وو، د ښځو په مقابل کې د ښځو د حقوقو اخیستل چې ښځې ژوندۍ ښخېدې، دولې ژوندۍ ښخېدې، او بل شرک و. یعنی اولینه مبارزه د شرک په باره کې وه، او دویمه مبارزه د ښځو د حقوقو په باره کې وه. یعنی د ښځو حقوق د اسلام د دین د اساسي دلیلو حقوقو نه دی، ځکه چې په صدر د اسلام کې د دې دپاره مبارزه شوې، ښځه د دې جبر نه خلاصه شوې ده. نو اوس چې موږ او تاسې په اسلامي هېوادونه نړۍ په تاسې وګورئ، په سعودي عربستان کې چې د حرمین شریفین هلته وجود لري، د ښځو تعلیم د نارینه وونه 50% زیات، یعنې د نارینه وو تعلیم د 45% او د ښځو 40%. یعنې دومره چې د تفاوت له لحاظه تاسې په ایران کې وګورئ چې د اسلامي هېواد، تاسې په دا پاکستان کې وګورئ چې زموږ په ګوان کې پروت دی، چې هلته څومره نجونې مفاتبتهومره نجونې. یعنې د نجونو د تعلیم دپاره په افغانستان کې زه تاته ووایم، که هر څوک داسې ادعا لري چې د نجونو په مکتب کې خدا ناخواسته فحشا وه، دی په حقیقت کې په خپله خور، خپله مور او خپل لور باندې تهمت وي. یعنې دی باید خپل ناموس ته متعهد وشي. د افغانستان د نجونو مکاتب د هر قسم فساد نه پاک و. زه په مسؤلیت دی ته ویلی شم، هر چا چې دوی ته معلومات ورکړي دي، دا معلومات مغرضانه دي، دا معلومات نادرست دي، دا د طالبانو په ضد دي دا معلومات، او دا د افغانستان په ضد دي. زموږ هیله ډېره محترمانه ده، او زموږ هیله ډېره عاجزانه ده د افغانستان د اوسني حکومت نه چې د نجونو تعلیم د نظام د ملا تیر تشکیلوي، د افغانستان د سیاست د ملا تیر تشکیلوي، او د افغانستان د خلکو د غوښتنو اساسي غوښتنه ده. زه هیله من یم چې دغه حساسیت درک شي او د نجونو تعلیم شروع شي. کله چې موږ وړاندیز کوو، حتی ځینې خلک سالوان صاحب په دې دي، طالبان باید دا ومني په دې باندې دي چې وایي که دا طالبان باید د نجونو مکاتب خوشي نه کړي او مکاتب باید خلاص نه کړي چې دنیا ته یو بهانه په لاس ورشي چې بیا طالبانو په ضد باندې هغوی لاس په کار شي. طالبان باید دا نزاکت درکړي، یعنې هر څوک چې دوی ته وایي چې د نجونو مکاتب مه خلاصوي، په حقیقت کې هغه د طالبانو او د افغانستان د دواړو دښمن.
بله، ډېر مننه پاتمن صاحب، سلامت اوسئ. یو اوریدونکی لرو، وګورئ چې دوی څه وایي. مهرباني کوئ صاحب.
احمد مدنی د کندهار په تمات کې هم د ازادۍ ټولو کارکونکو همکارانو ته سلامونه وړاندې کوم.
سلامت اوسئ.
چې ورور زیاته کړه، دغه چې دا په ایران څخه ونیسي او تاسې وتجول سي چې ازبکستان او عربستان دا ټول د افغانستان په وړاندې هیڅ نه دي، ځکه چې افغانستان یو قوي با عزت او ښه اسلام لرونکی هیواد دی. نو په دې خاطر باید چې موږ د ښځو پر تعلیم باندې ګر سره موږ مخنیوي ونه کړو. کچیرې وغواړو چې خپل هیواد ته پرمختګ ورکړو او کچیرې متاسفانه زموږ د هیواد د یوه مکاتب دروازه د یوې ورځې دپاره وتړل شي، دا به زموږ دپاره د شرم ځای، ځکه د سلو زندانونو، د سلو بدکاریانو، د سلو غلطکاریانو لامل د یوې ورځې د مکتب د تړلو څخه کیږي. زما د ګردو طالبانو غرونو څخه، زما د ګردو ولس څخه دغه غوښتنه ده چې خپل غږ دې پورته کړي، او نړیوال هم باید چې ودې ته وهڅوي، طالبان باید چې ودې ته وهڅوي چې یو څه د تعلیم په اړه باندې څه نا څه جدي پرېکړې وکړي.
ور به شو یو بل اورېدونکي کتاب ځان راو پېژنئ. آزادي راډیو
سلامونه وي، احترامات ومنئ دې آزادي راډیو ټولو درنو اورېدونکو. تاسو نن ورځ ډېرې کې یو بهترین موضوع ته اشاره کړې ده، چې د نوي کال په شروع کېدو سره باید په افغانستان کې د تعلیمي بنسټونو ته شروع کېدو پروګرامونه هم باید پرمختګ وکړي. افغانستان بالخصوص د نجونو په باره کې زه درو شم ته غواړم چې اشاره وکړم. اول دا کورنۍ جوړښت دا دی له ښځینه کېږي، موږ تاسې تنه دی باندې عقیده یو چې د مور غېږ لومړی مدرسه ده، خو هغه مور که تعلیم ولري، هغه مور چې فکر ولري، مفکوره ولري، نو د هغې په اولاد باندې یو مثبته اغیزه کوي. او که هغه مور چې هغه خپله نه یو فکر ولري، نه یو پوهه ولري، هغه خپل یو اولاد سم نشي تربیه کولی او ټولنې ته سم یو طالب انسان نشي ازاد کولی. دومه خبره دی نجونو د مکتب په اړه باندې دی ټولنیزه خبره ده، که چېرته موږ په هیواد کې د نجونو د مکتبونو د مخنیوي په اړه باندې که دولت ورته اجازه ورنه کړي د نجونو مکتب ته، موږ به په آینده کې له ډېرو ستونزو سره مخ شو. لومړی او عمده ستونزه د افغانانو لپاره دا ده چې موږ په طبي بخش کې هیڅ کومه داسې پرمختللې ډاکټر نه لرو، حال دا چې اوس بېخي موږ له کمی سره مخ یو، څو او د وخت په تېرېدو سره کومې ډاکټرانې اوس طب په برخه کې لرو، دغه له کمی سره به هم متاسفانه او بدبختانه مخ یو.
تاسې ډېره مننه. یو بل اوریدونکو ته ورځو، له هغو نه هم هیله ده چې لنډې خبرې وکړي چې مېلمانه هم ستاسې په خبرو باندې تبصره ولري. مهرباني کوئ.
السلام علیکم، حاجي توخیم د زابل ولایت تجزیه لوی فولي.
مهرباني کوئ توخی صاحب.
چې د ښځو تعلیم بالکل ضرور ده، موږ د دې طرف دا چې موږ ښځې باسواده او تعلیم ولري، خاصتا په طبي لحاظ. تاسکار خو موږ بېخي دا طرف کړي وو چې د طب پوهنځی او د ښځو پر مخ باندې به دغه طبي مکتبونه خلاص شي، خو متاسفانه چې هغه هم نسو خلاص او نور خو بېخي نسو خلاص. نو د ښځو تعلیم ولو که پرز خو نه ده، ضرور ده، بالکل ضرور ده، بی تعلیم چاره نسته. نو دا مور نظر ده او له محترم میلمانه زخم ده پستنه ده، خاص تن ده پتمن صاحبه زخم سیده انلاین ده کلی لکه ستاسی ده ازادی راجیه که و جنو تکیی یا ده نور و لارو زخور تکیجی، آیا دا سیبه لیدی کیجی ده دوگو زخیو استفاده و نه پا کیدای چی کنیش کنه.
دیره مننه. مننه کور ودان لټول اوریدونکو منندوی ور بشو وس ملمنو ته لمړی ور دی ډاکټر صاحب شینواری دی. ډاکټر صاحب ته اوریدونکو په خبرو ک تبصره کوي، خو وی کی د دې ټوله د دې طرفدار وو چې باید جنو ته اجازه ورکړل شي چې درس ووایي. موش تر خپرونې مخکې ډېر کوشش وکړو چې داسې یو څوک هم پیدا کړو چې متفاوت نظر ولري، خو بریالي نه شو. او تمام و چې د خپرونې په ترڅ کې به څوک داسې ټلیفون وکړي او یو بل نظر به راته ووایي چې له دې نظرونو سره متفاوت وي. خو په هر حال د توخی صاحب خبره دې ته اشاره دې ته و چې خصوصا که د طب په برخه کې د طب پوهنځي ته اجازه ورکړې وای چې جنو طب ویلی وای او ډاکټرانې پکار دي، همیشه د کله چې له طالبانو سره خبرې کیږي او څوک ورسره ژغیږي همدغه د طب خبره ورته یادوي، یعنی ښځې یوازې د طب لپاره پکار دي، په نورو برخو کې نه دي پکار.
ډېره مننه. اول خو اوریدونکو نه مننه کوو، ټولو معقول نظرونه وړاندې کړه او ښه نیت او د ژوند زده کړو په ګټه، نو دا یې مثبت اړخ. دویم هم دا خبره ما هم ځان سره یاداشت کړه، دا همیشه چې وایي چې یو څو ډاکترانو ته خو ضرورت شته. دا یو کلیپ هم راوتیو چې موږ خو به یو پنځه شپږ سوه ډاکترانو ته اجازه ورکړو، خو دوی خو موږ نه په انجینرۍ کې هم غواړي، موږ نه په معلمان هم غواړي، موږ نه ماموران هم غواړي، موږ نه وکیلان هم غواړي، او موږ نه په د ټولنې په ټولو برخو کې کار کوونکي غواړي. نو دا ډېر اساسه مسله ده چې ښځه یوازې ډاکتره کې په کار نه ده، ډاکتره ښځه هم په کار ده، ځکه چې بیا د ډاکترې ښځې نه د ډېرو زیاتو ښځو د ژوند د منځه تلو خطر دی. او دا نظر چې وایي چې ښځه معلمه ښه ده چې نورې ټولنې ته ګټه ورسوي، دا هم ښه نظر دی، معقول نظر دی چې ټول نه ښه معلمه ښځینه معلمه وي. ولې اصلي مسله دا ده چې خپله دا ښځه ډېره مهمه ده، د جنۍ ډېره مهمه ده. دا باید د جامعې یو فعال غړي، د نارینه او د هلک او د سړي غوندې حقوق ولري، د دې شخصیت وده وکړي، دا د خدای او د رسول په قوانینو پوه شي، د کائناتو په رازونو پوه شي، شخصیت یې وده وکړي، ذهن یې وده وکړي، تقویه شي، امپاور شي، هم ځان ته خدمت وکړي، هم یې کورنۍ ته، هم جامعې ته، او یو د مساوي حقوق او مساوي حیثیت او په تصامیمو کې د مساوي غړي په توګه ګډون وکړي. زموږ هم د اسلام او هم د نړۍ د پرمختګ دی هر ترسیل دی چې ښځې ته د مساوي حیثیت مسله مطرح ده، نه یوازې چې یو شل ډاکتران یا سل ډاکتران یا زر ډاکتران ولرو. د ټولنې په هره برخه کې باید ښځې ولري، او البته د افغاني او اسلامي شرایطو سره چې طبعا د افغانستان ښځې که موږ ورته ونه وایو، هغه زموږ نه خپله ډېر با حیا دي، ډېرې محجبې دي، او په دغه مسایلو ډېرې ښې پوهېږي. دغه یو مشر چې خبره وکړه چې دا فرض خو نه ده خو ضرور ده، دا خبره د ثبوتولې د شریعت له مخې نه شي. د زده کړه په ښځه او نر فرض ده، په دې کې بیا مسله ځینې فرض کفایي او ځینې فرض قطعي. فرض کفایي په هغه صورت کې چې که جامعې ته سل ډاکتران په کاري نارینه او سل ډاکتران موجود وي، نو دغه فرض کفایي ده. که چیرې سل ښځې ډاکترانې په کاري او سل ډاکتران موجود وي، دغه فرض کفایي سرته رسېدلې. ولې کله چې جامعې کې سل ډاکتران یا سل انجینران یا سل معلمان یا په عین شکل معلمان او ډاکتران او کارکوونکي په کاري او دا موجود نه وي، دا بیا په جامع فرض عین قطعي ده چې دغومره ډاکتران، دغومره انجینران، دغومره پلان ګزاران، دغومره متخصصین باید موجود وي. نو په دې حساب د ښځو او نرو زده کړه دا د نشتون په وخت کې چې هغه قدر ونه لرو، هغه متخصصین ونه لرو، مربوط یا ښځه یا نر، بیا په ټوله جامعه دا فرض عین کفایي قطعي ده، او ټول پکې ګناهګار دي چې دغه متخصصین ولې نشته. لکه ساده مثال وایم، یو کلی کې د جنکو مکتب دی، او دلته د کلی خلک یو تشویش لري چې ښځینه معلمه نه وي، موږ جنکۍ مکتب ته لیږو. دا فرض عین ده چې باید ښځینه معلم ورته پیدا شي، که نه دغه څلوېښتو یا سلو یا زرو جنکو حق تلفیږي. په عین شکل که یو سیمه کې د میندو د روغتیا کلینیک نه موجود، خاص په دې خاطر چې هغه خلک ښځینه ډاکتره غواړي او موږ ښځینه ډاکتره نه تربیه کړي، نو ټوله جامع په دې کې ګناهګاره ده. او دا په ټوله جامع فرض عین ده چې دې لپاره مبارزه وکړي چې ولې ښځینه ډاکتره نشته. نو په دې حساب د اورېدونکو نور نظرونه زما خوښ شو، مګر دغه نظر باید موږ پراخه کړو چې ښځه یوازې ډاکتره نه ده، یا شپږ سوه یا پنځه سوه ډاکترانې نه، ښځه باید د ژوند په هره برخه کې خپل معقول او شرعي او اسلامي او انساني حق واخلي او په ټولو برخو کې فعاله شي.
بله صاحب، ډېره مننه، سلامت اوسې. ډاکټر صاحب حقمل، ځینې طالبان فکر کوي هغوی چې د نجونو د تعلیم غوښتنه کوي د دوی دشمنان یا مخالفان دي، او لمدې کبله په خپل د دریس چینجونو ته اجازه ما ورکوه ډیر تاکید کوي. خو مخکې تر دې چې تاسو په دې اړه خبرې وکړئ، یو انجلۍ ده چې د ټلیفون له لارې را سره ده، وګورو چې دا څه پوښتنه لري. اول به د دې خبرې واورو، مهرباني کوئ.
السلام علیکم. سلامت
اوسئ.
انصافی بھائی انجونی او موږ ټول غواړو چې یا ډاکټر شو یا نرس شو یا مډ وایف یا بل شي، ته پورې مربوط دغه چې ټول دشتي موږ ویو بیا ته د سینجلې دې د سینجنه کې ان دې بل په شمو زما خپل چې ته سره موږ علاقه نه لرو، زه نه غواړم چې ته وایم، نو زه مجبور یم چې په کور کې کینم، زه به درس وایم. دا ډېر نامعقوله خبره ده چې یوازې نجونو ته په یوازې د طب په رشته کې د زده کړې اجازه ورکړل شي، یا د طب پوهنځی دغه پوهنتونونه د طب پوهنځی ورته خلاصې وي، نور هېڅ شم نه وي. نه خپله په خپل وجدان کې نه منلو خبره ده، انسان هېڅ نه شي منلی دا خبره. مونږ انسان یو، مونږ حقوق لرو، لکه څه رقم چې سړي دي، هلکان دي، په ټولنه کې ګرځي، ژوند کوي، اسخا کوي، خوراک کوي، تعلیم کوي، د هر شي حق لري. همغسې مونږ هم جنه کې یعنې مونږ انسانان یو، ژوند کوو، مونږ چې دا خوراک هم ضرورت لرو، اسخا هم ضرورت لرو، خو تعلیم ته هم ضرورت لرو، هغه په بېلابېلو بخشونو کې ضرورت لرو. یوازې په طب پورې چې دا د ښځو یا د نجونو دغه مشکلات نه حلېږي. اوس فرض مثال مونږ په افغانستان کې ټول همدغه فرض کړو چې طب پوهنځی ټول انجونې چې دا ډاکټري وایي، ځینې نرسنګ وایي، ځینې چې دا میډوایفي وایي، دا ټول چې دا د طب پورې مربوط ده. نو په دوه نور بخشونو کې چې مونږ ضرورت د ښځو ته پیدا کوو، جنکیانو ته پیدا کوو، هغه څه شه بیا څوک ډسی مونږ ته څوک شته چې هغه تشه ډکي، هغه تشه بیا بېرته مونږ په نارینهو باندې ډکوو. دا ډېره نامعقوله خبره ده. یو انجنۍ په هیډ باندې محکلې په هیډ باندې، زه دا خبره هېڅکله هم نه شم منلی، ځکه زما د طب سره خپله هېڅ شوق علاقه نه شته. نو زه مجبور یم چې د مکتب نه وروسته د کور کښېنم، زه به درس هم نه وایم.
بله، ډېره مننه، سلامت اوسې، کور ودان. همدغه طب پورې چې یو نجلۍ رسی شي باید معلمه ولري، نو معلمه به له کومه کیږي؟ پرحال ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب به حقمل. زما مخکنۍ خبرې که مو په یاد وي، البته فکر کوي چې هغه خلک چې دوی ته دغه یادونه کوي چې ښوونځي ته اجازه ورکړي، نجونو ته اجازه ورکړي، دا د دوی دښمنان دي، او که فکر کوي چې له دوی سره په یو شکل د اشکالو مرسته کوي. دا اوس چې د دوی حکومت دنیا په رسمیت نه پیژني، مشروعیت نه لري په نړۍ کې، یو دلیل غالبا چې همدغه مسله ده، که څنګه؟
دوه دلیل دي، دوه متضاد دلیل دي. لومړی دلیل دا ده چې طالبان داسې فکر کوي چې هغه خلک چې د تعلیم غوښتنه کوي هغه د مخالف دي. موږ تاسو نن په دې تاسو پروګرام کې ولیدل چې ټولو خلکو د تعلیم طرفدارو، په دې معنی چې د افغانستان 90% خلک یا که 15% خلک هم د هغه مخالف دي، طالبان مخالف دي. که د طالبانو نظر دی چې هغه خلک چې د تعلیم غوښتنه کوي هغه زموږ مخالفین دي، خو ملت مخالف شو. دویم، د طالبانو کارونه ته هم که موږ تاسو وګورو، یو تعداد برخو کې اجازه ورکړې ده، فرضاً د یوټیوبران چې موږ تاسو وګورو چې د دوی د شاروالي وو، دا د یو تعداد کارونه کوي. یا په میډیا کې وګورو، په ټویټر او فیسبوک کې دوکې خواله رسنیو کې هم شته. نو د دې نه خو د دې لپاره چې د دوی لپاره هم ښه تبلیغ وکړي، ښه کار وکړي، خو ورکه اجازه د تعلیم. دریمه خبره که تاسو وګورئ، فکر کوم په وزارت تجارت کې هم یو څانګه ده اوس په افغانستان کې چې تجارت کې د ښځو لپاره اجازه شته، د میندو لپاره اجازه شته. هغه که اجازه ورکوي په اصلي شکل سره، خو اجازه ورکوي چې تعلیم وکړي، د تعلیم نه وروسته بیا ښه په تجارت باندې پوهېږي. نو دغه ضد و نقیض خبرې فکر کوم دا به د طالبانو د حکومت عمر را کم کړي، او افغانان نه غواړي هر قوم نه شي پښتنو کې، هر چا نه پښتنو کې. موږ نو تاسو نور په هیواد کې جنگ نه غواړو، موږ او تاسو د دې غواړو چې په هیواد کې صلح حاکمه شي. هر نظام چې همدغه نظام توست د دوام لاره برابره شي. ولیکه چې تر څو پورې دوی د ښځو ته د تعلیم اجازه ورنه کړي، زه په اروپا کې اوسېږم څو کاله کېږي، دا دوم انسایبان هم چې دي د نړۍ په نورو ځایونو کې متوجه دي ډېرو خلکو ته، په هیڅ صورت سره به نړۍ طالبان په رسمیت ونه پیژني. خصوصا دغه اروپایي هیوادونه چې دلته ګورم، هلته د ښځو د حقوق خبره ډېر، ځکه 50% سیاسیون په دې نړۍ کې دلته ښځې دي. یعنی چې تر څو په افغانستان کې د ښځو ته د تعلیم اجازه ورنه کوي، دغه سیاستمداران او دغه خلک د دې لپاره چې هغه رایه د خپل ملت نه واخلي، دوی به د دې تزلخ نه کې په اسانۍ سره چې طالبان په رسمیت وپیژني. او چې طالبان په رسمیت ونه پیژني، همداسې به تاسو وګورئ یو وخته پورې به خلک حوصله وکړي. اوس درې کاله تیر شول، درې کاله که یو ځوانان موږ تاسو د تعلیم نه محروم کړو، دا په دې معنی چې یو نسل موږ تاسو له لاسه ورکړو. درې کاله د سیادي خبره نه ده چې کله کله دوی سره زه د بحثونه اورم، وایي چې بس په موږ په هغه کار کوو، په یو پلان ورته جوړوو، یو ترتیب ورته جوړوو. دغه د ترتیب خبره هم زه نه پوهېږم چې دا ترتیب به د قندار نه تر کابله پورې دومره فاصله ولري، بیا که کابل ته راځي د دې تطبیق به څنګه کېږي. نو کله کله هغه د ترتیب موضوع مره کسي، او زه د دې نه هم وېرېږم چې یو وخت کې به د افغانان د حوصله مندي له لاسه ورکړي. په مختلفو ولایتو کې به د طالبانو مخالفتونه دوی شروع کړي، بدین د دې نه چې کوم نظامي حرکات د د د د د هواد نه د باند له خوا نه حمایاسي داخل کې خلق به وشله کیږي او دا د هواد نه وتل به ډیر زیات شي. جناب موین صاحب فاطمه خو مثالونه ورکول ول زه عمل مثالونه زه ډاکټر صاحبان پیژنم چې زمونږ دوستان دي همکاران هم را سره وو دغه تیر درې میاشتې کې ډیر لاړل د هواد نه مجبور اسول ځکه درې سلون جونې لوران یې درلودلې هغه لوران یې داسې مرحله کې وې چې نور یې نشوی کولی چې دغه عصبي فشارونه تحمل کړي. دغه خور چې خبره وکړله وایي زه طب نه غواړم زه په بله رشته کې غواړم، دا یې حق ده، ولې بېږم چې دغه خور په دې فامیلونو کې موږ تاسو خپل خلک لرو کله چې تماس سره نشي د هغوی هغه تشو عصبي لخوا څوم فشارونه چې روحي فشار لاندې دي دا طالبانو سره په هر قسم به ستونزې خلک ورته پیدا کړي په داخل کې رسمیت به له لاسه ورکړي او هغه 100% خلک چې د جنګونو نه ډېر خسته وو د دوی سره یو اندازه سره خواخوږي او سره درلودله فکر کوم د دغو خواخوږي شمېر به هم راکښته شي. نو د طالبانو دوام د تعلیم سره په مخالفت کې فکر کوم ډېر وخت به دوام ونه کړي.
بله ډېر مننه سلامت اوسې پدمن صاحب. یو خو له تاسو څخه یو پوښتنه و چې آنلاین زده کړې څومره اغیز لري د حضوري ځای خو نشي نیولی خو تر څه حده پورې بریالی دي؟ او یو بله پوښتنه زه لرم، هغه دا ده چې د نوي تعلیمي کال د پیل په مراسمو کې د طالبانو د چارو د ادارې لوی ریاست مرستیال مولوي نورالحق وویل چې د تعلیمي نصاب د پړاون د تعلیمي نصاب د پړاونو په اړه خبرې کولې. ویل چې د مخکینی حکومت تعلیمي نصاب بهرنیانو جوړ کړی وو او هغه کارپوهانو په دغه کار کې ونډه لرله چې د امریکا ګټو ته ژمن وو نه د افغانستان نسلونو ته. تاسو په خپل په پوهنې په وزارت کې موین وی، تاسو ته به بهتره معلومه چې دا نصاب چا جوړ کړی وو؟ مهرباني.
د توخی صاحب محترم، توخی صاحب سوال چې کړی او د آنلاین زده کړو، ها آنلاین زده کړې په دنیا کې یو منل شوی سیستم دی چې هغه خصوصا دغه د ماسترۍ او د دکتورا په برخه کې زیات استفاده ترې نه کېږي او کله کله د لیسانس په برخه کې. د اساسي او ابتدایي تعلیماتو په برخه کې آنلاین زده کړې زما د نظره مؤثرې نه دي، او ځکه دلته د تربیې مسله هم ورسره مطرح کېږي. او زمن د وزارت نوم شو د پوهنې او تعلیم او تربیه وزارت او زیاتره د پوهنې وزارت څنګه د تعلیم ترڅنګ تربیه هم ضروره او هغه په صنف کې اخیستل کیږي نه په آنلاین ډول باندې شي دا کیږي. بل مسله چې تاسو سوال وکړه، هیڅ بهرني د افغانستان د تعلیمي نصاب په پروژه کې چې هغه هلته مامور وي موږ په افغانستان کې نه لرو. البته مرستې طبي خبره ده چې د نړیوال بانک مرستې وي د ټولنې د وزارت سره او د نورو سره د ټول حکومت سره. بل دا ده چې کاروان صاحب زه دا نصاب په دوه ټکو کې تاسو ته وایم. یو زمونږ د شدې اجتماعي علوم نصاب دی او بل زمونږ د ساینسي علوم نصاب دی. د ساینسي علوم نصاب چې دی دا نړیوال دی. یعنی هغه فزیک چې موږ تدریس کوو هغه فزیک په امریکا کې تدریس کیږي، او هغه تعریف چې موږ د سرعت نه لرو په فزیک کې هغه په امریکا کې هم هغه تعریف دی، او هغه په افغانستان کې هم په پاکستان کې هم په هندوستان کې هغه تعریف چې موږ د کار نه لرو هغه تعریف چې موږ د قوې نه لرو هغه تعریف چې موږ د هغه علمي اصطلاحات چې مثلا د نیوټن قانون په ټوله دنیا کې د نیوټن قانون. نو خبره دا ده چې دا که خارجي او داخلي نشته، یعنی علما کرام باید زمونږ په دې باندې پوه شي چې ساينس جهاني دی، هغه د مملکت د پاره نه دی. ساينس ټکنالوژي چې ده ساينس چې ده بل اجتماعات دي. اجتماعات طبي خبره ده چې په هر هیواد کې د هماغه هیواد د شرایط سره برابر دا وی تاریخ لستل کیږي او طبعا دا وی جغرافیه ده. مثلا دغه جغرافیه هم د نړیوال رقم لري او باقي ملي ارخم لري او تاریخ هم همدغه شی دغه کیږي. اما هغه د دې شروع نه په هر مملکت کې د حکومتونو تر تاثیر لاندې وو. او وی به مثلا من په جمهوریت کې داسې یو نصاب په اجتماعاتو کې چې موږ دغه د ووم د ثور نه تر دې د کدیشه د دورې پورې دا په یو په دوه صفو کې تشریح کړل. دا صرف واقعات هم ذکر کړل، په هغې باندې تبصره ونه کړه. تبصره هم ته ځکه ونه کړه چې زمونږ په صنف کې عملا
د خلقي زوین ناستو د پرچنی زوین ناستو د مجاهد زوین ناستو او هغه چې په دې نه متذکر شوی یا ځکه کړي ودا ناستو نو موږ نه غوښتل چې دا زمونږ اولاد په دغه جنجالونو کې تربیه شي نو دا دوره موږ بیخي حذف کړه او فقط تشریح کړه چې په دغه کال کې کودتا وشوه په دغه کال کې دا کار وشو په دغه کال کې دا کار وشو او دا کار بنا پر دې وشو چې موږ په دې باندې یو مجلس وکړو او دا د مملکت په خیر و چې تر څو پورې موږ یوې بلې مرحلې ته داخل نه شو موږ په دې باندې قضاوت نشو کولای چې چا څه کړي د دې وطن لپاره نو دا خو موږ حذف کړی وو دا خو د مکتب په کتابونو کې نشته دی دا چې دا هغه نصاب چې موږ جوړ کړی و دا په افغانستان د پوهنې وزارت جوړ کړی او د اسلامي او غیر اسلامي خبره به زه تاسو ته توضیح کوم چې کله چې نصاب جوړ شو او په هغه وخت کې چې وو زه به نمونه ځکه واخلم چې دا کار په مستند ډول باندې ما کړی دی موږ جناب متوکل صاحب تم دعوت ورکړه جناب ظریف صاحب تم دعوت ورکړه او دوه تنه طالبان یو د هلمند نه راغی او یو د کندهار نه راغی ما په خپله باندې دا نصاب ټول دوی ته په دوه درې کارتنونو کې بند کړ او دوی ته مې ورکړه ورته مې وویلې چې دا تاسو طالبانو ته ویشي او ورته ووایو چې دا ولولئ چې په دې کې څه شی غیر اسلامي دی چې تاسو زموږ د مکاتبو پسې راغستی ده او دا مکاتب تاسو ته مکان آزاد دي تاسو دا ولولئ په دې باندې خپل نظریات ورکړي او دا بېرته موږ ته راولېږي عکس العمل دا و چې دغه یو طالب چې د هلمند نه راغلی و دا دومره غریب و چې دا بوټان سپېره سپېره ما ته متوکل صاحب وویل چې ګوره هغه بوټان چې دي شکېلې شکېلې دي دا طالب چې کله دا مواد وي د امریکایانو ونیو او دا بل چې و صاحب څنګه شو هغه په کندهار کې شخصي مکتب جوړ کړ نو موږ خدای سره مراوده په هغه وخت کې کړې و چې دا ولولئ دا هم چې دې ته لازم د دې معنا دا و چې دا اسلامي و یعنې موږ په خپل اسلامیت باندې متیقن او ډاډه و چې دې کم لیږل په هغې وخت کې هم په ډاډه وو اوس هم په ډاډه وو تر دې وروسته هم په ډاډه وو دا سیاسي بحث دی
بله
چې موږ اجتماعات څنګه ترتیبوو ستا دپاره ستا حزبي قهرمان دی او پرون چې مجاهد د هغه دپاره د هغه حزبي قهرمان دی او د بل دپاره د هغه حزبي تر اوسه پورې ملي بحث په افغانستان کې رامنځته شوی نه دی چې موږ متفق علیه ملي قهرمانان ولرو او په هغې باندې متفق وشو او ملي تاریخ داسې ولیکو لکه څنګه چې د دې حق دی زه تاسو ته یو مثال وایم
بله
موږ المان ته تللي وو یو کورس وو هغې موږ د المان زاړه پارلمان ته بوتلو او د المان زوړ پارلمان ته چې څوک وشيږي هغه دوستان هغوی به تللیدلی دي هغوی دا نوی پارلمان په زوړ پارلمان باندې جوړ کړی زوړ پارلمان په دویم جنګ جهاني کې وران شوی او روسانو جرمنانو ته کنځاوې لیکلی وې په سکرو باندې او ماته دې چې تاسو فاسست تاسو دا چې داسته تاسو داسته من ته جرمنانو ویل دا لیکنې من ځکه نه جوړانې کړې چې زمون نسل پوه شي چې من اشتباه کړی و او دا دې اشتباه په نتیجه کې المان په دوه برخو وویشل شو دا کنځاوې باید من تحمل کو افغانان دې ته اجازه نه ورکړي چې من یو بل ته ووایو چې مثلا زه هیڅکله دا حق ځان ته نه ورکړم چې ماته څوک ملامت وي زه به ملامت یم تر څو چې موږ خپلو بچو ته رښتیا ونه وایو چې موږ څه کړي دي تر هغې موږ د افغانستان د ملي تاریخ د لیکلو حق نه لرو د طالبانو خپل نظریات دي دوی ورته درناوی لري موږ هم درناوی لرو زموږ خپل نظریات دي د مجاهدینو د وخت خپل نظریات او د خلقیانو د وخت خپل نظریات په معارف کې په اجتماعاتو په برخه کې هر چا خپل نظریات اچولي او کمیلی نظریات اچولي نو جمهوریت اچولي د جمهوریت په دوره کې او غیر اسلامي خبره چې د جمهوریت په دوره کې قطعا مطرح نه
ډیر مننه
زه په هیڅ مهند وزارت
نه عارف
هر حرف نه داږي دفاع
سلامات اوسې کور ودان بیا هم اوریدون کښته اول نوبت دوی دی مهرباني کوي مهرباني تاسو و علیکم السلام
زه پروا ما د لوګار ولایت نه مې د سرایډی کني وایې
مهرباني کوي صاحب
څوره نو مخکره درنو ملمنو او د کارزا زادي د دوه کارمندان ته سلامونه وایم پاس له سلامه زه یو نظر لرم او یو پښتنه
مهرباني لازم نظر مو لند کوي او پښتنه مو خاله
مهرباني دا باجا او ورته کې دې د احساسات خلک ګرام نه دي کو زلو باندې به درد لري هر سړی افغانستان خلک زبرېدلي خلک دي دا ټول زو فرماوته کې ما چې انجنونو متقدر ضروره او خلق ضرورت ورته لري او دا یو خبره بعض ابریدون کې کوي چې موږ یو ډاکټر ته ضرورت لرو دا خبره دغه غلطه ده چې یو ډاکټر موږ ته کوو موږ په هر بخش کې باید ضرورت خدمت لرو وګه پوګه هغه سره و چې سړی سره ځاکړه. او بل خبره دا غدا چې دا کوم خلکو وایي چې دا طالبانو دا مکتبونه بند کړي دي، دا په څه واجه بند کړي واجه دغه شی ده. ټولې خبرې خو سړی کولای هم نه شي او نه معلومه معلومات لري چې زه په کوم خپل ذهن بنه کوم معلومات لرمه. د طالبانو مشکلات ډېر دي، په شلو کلو کې دا مشکلات حل نه شول. طالبان خو دغه د دوه کاله کېږي چې راغلي دي، نو په دوه کالو باندې بچی اوسي، مشکلات زیات دي او هم شتمني بنده ده. دا ټول کارونه په یو وخت نه کېږي. طالبان په خپله دا نه غواړي چې د نجونو مکتب دې بند شي، هم هغو ته به دوی لاره درک جوړوي. او بله دا یوه خبره زه پوښتنه مې له هغه نه ده، د ډاکټر صاحب نه، د شینواري صاحب نه.
بله مهرباني.
پښتنه نه ده، پښتنه دا لکه دا بعض خلک وایي، اورېدونکي هم وایي، په خپله ډاکټر صاحب هم وویل چې بعض خلک دې ته اړ شوي دي چې اروپا ته ولاړ شي. ما زه دومره ورته ویلی سم چې دا اروپا ته ځي، هغه به هسې یا له هغه نه ځي، له ډاره به ځي. ډار چې څوک چا چې ډار نه وي افغانستان، زه په خپله افغان یمه، د افغان بچی یمه، نه له چا نه ډارېږم، نه له طالب نه ډارېږم، نه له حکومت نه، ځکه خیانت مې نه ده کړی. که خیانت
لیکن وبښئ، زه همداوس په دې افغانستان کښې داسې ډېر خلک پېژنو چې
ده وښوده چې دغه طالبانو سره همغږي نه دي. دا 50% دي. زه دومره اطمینان ورکوم، ډاډه دې اوسي خلک په سلو کښې
صحیح شو. ډېره مننه، ډېره مننه، سلامت اوسئ.
ځکه مرګونه بند شول
ډېره مننه، ډېره مننه، سلامت اوسئ. البته دلته د هغه اروپا ته د تللو خبره د هغو خلکو یادونه نه ده چې له طالبانو سره مشکل لري، بلکې د ډېرو هغو کسانو یادونه ده چې په افغانستان کې لوڼو ته د تحصیل اجازه نه ورکول کېږي، نو چې امکان لري اوسي. همدا اوس په افغانستان کې داسې شتمن خلک پېژنم چې کار کوي، روزګار لري، لیکن خپلې کورنۍ ګاونډیو هیوادونو یا د سیمې هیوادونو ته بېولي دي، اصلي مصرف هلته کوي او پیسې دلته ګټي. دا څومره تاوان ده. ور به شو ډاکټر صاحب ته. ډاکټر صاحب شینواری، د اوریدونکي په تبصرې په خبرو څه تبصره لري؟ دی دا یادونه کوي چې طالبانو ته کم وخت کېږي، یو درې کاله یې وتلي دي، نو خلک دې دومره ډېر توقع د نجونو د تعلیم په برخه کې خصوصا نه ورڅخه لري. دا ډېر سخته کار دی چې اجازه ورکړي او نجونې مکتبو ته لاړ شي. مکتبونه خو نورو ورته جوړ کړي دي، ودانۍ نورې ورته جوړ کړي دي، حتی ښوونکي او معلمین نورو تېر حکومت ورته روزلي دي. د دوی مشکل په څه کې بیا کېدای شي؟
ډېره مننه ستاسو نظر، بیخي معقول دی. فکر کوم دغه ورور چې کومې خبرې وکړې، اول خو مات چې کوم ریفرنس راکړو هغه ما نه وویلې خبرې. او دا مسله چې تعلیم دپاره وخت په کار دی، فکر کوم دا هېڅ نه لري، دلیل نه شي کېدی. درې کاله وشو او تعلیم اساسي حقونه ده، لکه صحت، لکه ژوند، لکه صحي خدمات، لکه امنیت. نو موږ په دا منو چې دوی امنیت راوستی دی او افغانستان یې د تجزیې او د ملک توفی نه بچ کړی، هغه ښه کارونه یې موږ تاییدوو. دا دې معنا نه لري چې د جینکو تعلیم نشته نو موږ به هغه څوک تاییدوو چې په افغانستان کې بیا جګړو ته او فساد ته لمن وهي. موږ د افغانستان د سولې او ثبات او د ځمکنۍ بشپړتیا طرفدار او د مرکزي حکومت د تقوی طرفدار یو، تر یو وخته پورې ټینګ ډیسپلین هم خلک وزغمي، خو په دې شرط نه چې د هغوی حقوق پیمال شي. لکه زمونږ تمه خو دا وه د افغانستان د خلکو چې د امنیت په ټینګېدو به هغه سیمو کې چې ښوونځي بند و یا د خلاصېدو امکان یې نو، لکه د نورستان نه تر بادغیسه د اولس ولایتونو کې جنګ و او اور او بمبار او انفجارونو، زمونږ امید دا و چې کله امنیت راشي نو اول به هلته شروع شي. مګر متاسفانه اوسنیو چارواکو د خلکو هغه هیله برعکس په ناامیدۍ بدله کړه. نو د دې ورور نیت ښه دی، خدای دې خیر ورکړي. ولې زما ورته مشوره دا ده چې چون افغانستان کې دی، دې د نورو افغانانو سره ملګری شي، ښه فکر خاوند سړی هم ښکاري، او دې لپاره دې مبارزه وکړي. طالبان دي، چارواکي، هر څوک چې دي، علما دي، ملایان دي، دې دې ورشي ورته ودي وایي چې تاسو دې لپاره نه قرآني دلیل لرئ، نه دیني لرئ، نه د افغانیت لرئ، نه د امنیت نه مشکل خبره کولی شئ. او لکه پدمن صاحب چې ویل، نه د نصاب مشکل دی، نصاب ډېر اسلامي دی او ډېر ملي دی، او بلکه که اصلاحات غواړي مغه کېدای شي. نو په دې سب زما نظر هم دا دی چې خلک چې افغانستان کې دي دا بهانه دي نه تایید دي چې دا وخت کار دی وخت نه دی کار فکر نه کوم چې دا وخت کار دی ټول شیان لکه څاروان سم چې ویل هم مکتب شته معلم شته کتاب شته ایوازې وای اجازه پکړ دی او دا اجازه دی ورکی
بل ډیر زیاته مننه ډیر وخت کم لرو ډاکټر صاحب حکمل کم توجه کړی ګوره په کله چې د امان الله خان حکومت وپرسول شو ګډوډي و بیا د معرف کې و خلا راغله ترڅو چې بیا معلمین روزل کیږي ترڅو چې بیرته مکتبونه جوړیږي ډیر وخت ونیو همداسې په نیوی ملسیزه کې ډیر وخت ونیو چې دا نوې حکومت بیا معلمین وروسی اوس څه فکر کوي دغه کدا درې کلم په نظر کې ونیسو څومره وخت پکار دی چې بیرته دغه خلا ډکه کو کله لاند جواب راکې چې ډیر کم مخلرو
مننه یونیسف یو سروې کړی و تیر کال او په هغه کې ویلي وو چې 500 میلیونه ډالر پکنه غواړم هغه وخت کې چې تنها مکتبونه بند یعنی پانتونونو اجازه درلودله د شپږم نه تر دولسمه پورې دومره افغانستان ته کلینه نه رسیدو اوس خو د اقتصادي نظر هم چې وګورې افغانستان ډېر اقتصادي څورتي چورته زیاتېږي هغه
ډاکټر صاحب محمد نوروز حقبل تاسو ډېر مننه له ډاکټر صاحب ابراهيم شنواري له شاغله محمد صدیق پاتمن څخه هم ډېر مننه لوریدونکو هم منندوی چې د ازادي رادیو خبرونه اوري